احمد شیبریم دا سادی رادیو دا تو بجو د خبرونه دا وریدون کې هر کله کوم تر هر سمخ کې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د امریکا د متحد ایالاتونو استازي میشل تیلر د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې خپل شمنې د میرمنو او جنونو د حقوقو د ورکړې په برخه کې تر سره کړی. میرمن تیلر دا غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
Mugla nariwale tulne sara pagada le Taliban paadu che de tulo afanano bashari hakuno ta dranawi le para par khpalojmano amal ukri aw tul lagidili mahdudiyatuna le rikri.
Kapsam Taliban weili di che de islami shariat pa chaukat ke de shozo anjuno hakuno ta dranawi kawi khuda bashari hakuno faalano Taliban de shozo anjuno de hakuno pa naqsawalo turan kridi di. د خړو نړیوال پروګرام وای در روان کال تر مارچ میاشتې پورې به هر میاشت ل 15 میلیون افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایی بحران څخه وژغوري. د دبليو اف پی ویاند وحید الله امانی وای چې د ملګرو ملتو د اداره غواړي چې د را روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکې هم ویلي وو چې د اوکراین څخه به 80,000 تنه غنم واخلي او په افغانستان کې به یې اړو خلکو ته ورسوي. ملګرو ملتو ویلي دي چې اوس مهال د افغانستان د 100 میلیونه زیات وګړي د لوږې له بحران سره مخامخ دي. یو شمېر افغانان د افغانستان د 1000 وګړو د ملاتړ لپاره د نړۍ په څو ښارونو کې اعتراضونه په پام کې لري. راپورونه وایي چې دا اعتراضونه نن او سبا په واشنگتن ډي سي، د جرمني په پلازمینه برلین، د فرانسې په پلازمینه پاریس، د آیرلند په پلازمینه ډوبلین او د کاناډا په وانکوور ښار کې تر دې سرلیک لاندې چې د 1000ګانو وژل بند کړي پلان شوی دی. د کابل په لویدیس کې د کاج پر شوانیس مرکز له خونړۍ حمله وروسته د نړۍ په بیلابیلو ښارونو او همدارس په ټولنیزو شبکو د افغانانو اعتراضونه پیل شول. د اکتوبر په 1 د کاج پر شوانیس مرکز د بریټ پر مهال 350 کسانو وشل شول. د اروپای ټولنې مشانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون په بغیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه. خو د اروپای ټولنې مشان په دې غونډه کې د تیلو او غازو د بیو د کنټرولولو په برخه کې موافقې ته ونه رسیدل. د اروپای ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي چې د روسیې د انرژي پر سرچینو اتکا راکم کړي. اروپای ټولنه له څو اونیو راهیسې په غړو هیوادو کې د تیلو او غازو د بیو په کنټرول بوختي، خو د کنټرول د څرنګوالي پر سر د اختلاف له کبله د دوی غونډو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او سجر اډو په منسنی سپه دولس شپاژنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت له نویو صلاحیتونو سره تمدید شو. د ریچارډ بنټ ماموریت په تیری وکال کې آیا اغیزمن وو؟ په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیسته.
هغه ظلمونه، بشري حقوقو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، او د ټیم وکولای شوی چې ستړي اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونجونو هیلې در سره شریک وو چې تازه ښوونځیو ته داخله شوي.
مله خلک غوښتنې دا داسې ښه مکتبونه جوړ کړي.
حساب مې زده کړی، کلمې مې زده کړې دي،
کتابچو شیانه ترلاسه بکسي او کتابونه.
د درسي ساعت پروګرام مو تر اتنې مو په جوړ وروسته دوم ټولګي جغرافي ته ځانګړی شو.
هغه ولاړی او بچی څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د دې شورا نه ویشت غړو هیوادونو د پریکټلیک ته مثبت رائے ورکړي. د پاکستان او چین په ګډون د درو هیوادونو رائے مخالفي وي او 1500 نورو هیوادونو ممتنې رائے وکړولې. د دې پریکټلیک لمخې د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ماموریت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ماشومانو حقوقو د سرغړونو ثبتول هم ورزیات شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې بیګا په جنیف کې جوړه شوه، د ښاغلي بنت په ماموریت کې دوه نوي مسؤلیتونه چې یو د ماشومانو د حقوقو لپاره کار او بل په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو ثبتول او د بشري حقوقو نړیوال شورا ته د هغو وړاندې کول دي هم ورزیات شول. په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنې وړ وضعیت په اړه د بیگانه غونډې د پریکړه لیک مسوده اروپایي ټولنې جوړه کړې و چې امریکا، برتانیا، جاپان او د اروپایي ټولنې د غړو په ګډون نورو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي.
د طالبانو لخوا په پوځي زور د افغانستان د نیولو لکبل مو هیواد د ورانیو لیونی وی پړاو سره مخامخ شوی. نه یوازې هغه بنسټونه لمنځه لاړل چې د دیموکراسي ملاتړ یې کاوه، بلکې د شزون جنو او اقلیتونو حقوق، حتی زموږ قومي تنوع او ملي وحدت له ناورین سره مخامخ شول.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوس مهال اوڅلويخت غړي لري چې له دې ډلې نه ویشتو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ځنګړي استاذي د ماموریت د تمدید په پلوي مثبت رائے ورکړي. خو د افغانستان دوه گاونډیو پاکستان او چین د بنډ د ماموریت د تمدید ترهرات کړ. د چین استاذي استدلال وکړ چې باید د طالبانو حکومت خپل کار ته پریخودل شي. د چین د استاذي په وینا د طالبانو له حکومت سره د ځینو هیوادونو مخالفت په افغانستان کې د بحران باعث شوی. چین همدارس د افغانستان بانک د کنګل شوی او شتمنیو د ازادي دو غوښتنه هم وکړه. د بشری حقوقو په شورا کې د پاکستان استاذي وویل چې په افغانستان کې له هم د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره فرصت شته. د دې پاکستانی ډیپلوماټ په وینا د بنډ د ماموریت تمدید د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. خو برتانیا د بنډ د ماموریت د تمدید هرکلای وکړ او استاذي وویل چې په افغانستان کې روان بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې خځې او اقلیتونه په 13,000 له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په شورا کې د امریکا استاذي میشل ټایلر له طالبانو وغوښتل چې جنو او خځو ته د درناوي پرشمنه عمل وکړي.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
Mugla nariwale tulne sara pagada le Taliban o palu che de tulo afanano bashari haquno ta dranawi le para par khpal jumano amal wakri aw tul lagidili mahdudiyatuna le rekri.
بشری حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوال ټولنې مهمه غوښتنه دي. خو د طالبانو پر سرپرست حکومت په پرله پسې ډول انتقادونه کیږي چې په دې دوه برخو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
پر افور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. پدیر احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز لمرستيال حکمت اعظم سره مرکه کړي او په سر کې تری پښتلې دي چې د شاغلي بنټ ماموریت اهمیت پوڅ کړي.
ملګرو ملتونو ریچارډ بنټ هغه وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو د پچارو کې د یو خاص رپورټر په حیث باندې وټاکی چې کله طالبان په اگست 2021 کې کابل ترالله او د دې سره تشویشونه ده د سولې چې گویا په افغانستان کې بشري حقوقونه د اقلیتونو حقوق او د ښځو حقوق بل خصوص تر تهدید لاندې دي. نو د ریچارډ بنټ پر دې وټاکی چې نظارت وکړي. زه فکر کوم د نظارت موثریت په دې کې و چې هغه مسایل چې کوم هغه ظلمونه بشري حقوقونو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی د او د ټیم وکولای شوی چې تر یو اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي او نړۍ سره شریک کړي. زه فکر کوم که چېرې ریچارډ بنټ او د ټیم په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه وای، دا بشري حقوقو نقصونه چې کوم په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې صورت نیسي، شاید په دوه عمر اندازې باندې نقص نه وای پیدا کړی. نو زه دا موثر ګڼم، اگر چې د یک شک نسته چې یو تعداد پیشي مهمې پیشي شاید د دې ماموریت نه توانیدل پر دې باندې چې هغه کور کې او پر هغه باندې باسو کې، خو هغه سوال دا دی چې طالبانو تر واکمنی لاندې په افغانستان کې د ملل متحد رول هم عمره وسه او آزاد نسکېدلې لکه څومره چې پخوای مګر بیا هم په دې ستونزه سره دا فکر کوم بیا موشارو
اعظمی صاحب چین او پاکستان د ښاغلي بنر د ماموریت د تمدید لپاره منفی رایه ورکړي د افغانستان د دې دوو ګاونډیانو چې د طالبانو حکومت سره ډېر نږدې اړیکې هم لري د دوی رایه افغانانو او نړیوالې ټولنې ته څه پیغام رسوي
فکر کوم په دې کې طالبانو خپل لابیګری کړی دی او دغه دوه ملکونه بل خصوص چین او پاکستان د طالبانو سره شاړي کې لري نو طالبان نه غواړي چې د ملل متحد آسی یو خزانګړی رپورټر دی په افغانستان کې کار وکړي او هغه ظلمونه چې طالبانو تر ولکې لاندې په افغانستان کې راغلي راپور ورکړي نو زه فکر کوم دا چین او پاکستان په دې خاطر دا رد کړی دی چې دوی د طالبانو سره خپل هنډیوالی ثابته کړي او د غرب سره یو نوی مخالفت وشي چې په افغانستان کې تاسې پر طالبانو باندې فشارونه مراوړي
مننه اعظمی صاحب او روسي پښتنه ده چې تقریبا نه وشتو هیوادونو چې د بنت د ماموریت دوام ته رای ورکړي په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې څه فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو دې اندېښنو ته څه ځواب ووایي
مدې کې څو په څو ساته کې طالبان ملامت یو د دې چې د قوانین داسې نسته چې حقوق بشر د درناوي وکي او هغه دي او ساتي دوم دا دي چې په طالبانو کې افراد ډېر مهم دي اکثریت افراد مشرتابه سنولې تر جنگي کمانډانانو او عسکرو پوری هغه یو نه خودسرانه عمل کوي د مشرتابه په ساته کې د انجنونو مقاتب بندوي یا مثلا داسې پالیسیانی راوړي چې هغه دي نور لژکیو په افغانستان کې کوم قومي لژکی دي دا غي حقوق دي یو نو محدود کی جنگي افراد د دې په فکر باندې د انیسی هغه په مغزا کې سارای محکمه دي چې دا طالبانو یعنی پکړه ساده کی افراد چې خپل دا فیصله اخلي نو زه فکر کوم د طالبانو د نظام لاندې دا مشکل په څو لیول کې دي نو زه فکر کوم دا حقوقي فاجاوی د طالبانو تر نظام لاندې په افغانستان کې دمه پیدا کې متاسفانه
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستيال حکمت اعظمي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د طالبانو حکومت په نشتی راتلونکو کې د هرات صنعتي پارک ته لټاپی پروژې څخه د غاز د لیش د طرحې د بشپړېدو خبر ورکوي که څه هم د افغانستان په خاوره کې د دې پروژې درغونې د چارو د پیل دقیق نیټه تر اوسه نه معلومه خو د طالبانو چارواکي وایي چې د مقدماتي چارو پاړه د ترکمنستان له چارواکو سره د دوی خبري روانې دي جزئیات اسمت چاروان پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وای د ټاپي پروژې د عملی کولو د یوې برخې په توګه د هرات شهر د صنعتي پارک د غاز د لګښتر ه چمتو شوې ده د دې وزارت ویندوی مفتی اسمت الله برهان بیگا آزادی رادیو ته وویل چې د دې او د ټاپي پروژې پر اړوندو نور مسلو اوس مهال په ترکمنستان کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوی خبري روان دي
د معدن او پټرولیم وزارت د مسلکي معین انجنیر وحید الله حلیمی صاحب په شرطابه باندې یو لوړتبه هیئت د ترکمنستان هیواته سفر کړی دی او د همدغه پروژې په مخ کې کوم خندونه دي د لری کولو لپاره اوس په حال لپاره په ترکمنستان کې مختلفي غونډې روانې دي
شغلی برهان زیات کړی چې ترکمنستان د هرات د صنعتي پارک او شاري سیمو لپاره د غازو د شبکې په جوړولو کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی د نوموړي په وینا د دوړو خواو تخنیکی ټیمونه به ډیر ژر په دې اړه کار پیل کړي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر د وشي په یولسمه د هرات سوداګرو او پانګوالو ته وویل چې د ټاپي پروژې له لومړنۍ یو امتیازونو څخه به د هرات اوسیدونکو ګټه واخلي د ټاپي نلیکه د لومړنۍ پلان له مخې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته لیږدوي د ترکمنستان په خاوره کې د دې پروژې د تاسیساتو رغونه پیل شوه او نلیکه د افغانستان سرحد ته رسیدلې ده. خو معلومه نه ده چې د افغانستان په خاوره کې به د دې پروژې چارې څه وخت پیل شي. خو د طالبانو حکومت له پخوا راهیسې ویل دي چې د دې پروژې عملی کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د ټاپي پروژې په اړه له څه باندې 12 راهیسې خبرې کیږي. د تیر نظام پر مهال چې طالبانو یې پر ضد وسله وال فعالیت کاوه، د دې پروژې د عملي کولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو جمهوري نظام د امنیتي ستونزو له کبله تر پایه ونه توانېده چې دا ګرانه پروژه عملي کړي.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د سپورت ډګر ته مخه کوو. لولس کلنو د کم عمر افغان لوبغاړو د فوټبال لوبډلې منګولیا ته 5-0 مات ورکړه. پرونی لوبه د آسیایي ملتونو جام د لولس کلنو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د لوبو په لړ کې په ایچ ګروپ کې په تاجکستان کې ترسره شو. د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون ویان فیروز مشروف بیګا سجرډو ته ویل چې د دې لوبي نتیجه امیدوارون کړه.
ای پیریزی در ګام نخست بسیار امیدوار کننده است برای ما.
دا بریا په لومړی ګام کې زموږ لپاره ډیره امیدوارون کړه. البته د ته په پام سره چې له هر ګروپ څخه یو لوبډله په مستقیم ډول غوړه کیږي او موږ له یوې بریا سره د جدول په سر کې یو، ځکه چې زموږ د ګولونو شمیر د تاجکستان پرتل زیات دی.
د دې لوبو په لړۍ کې به د افغان لوبډلې ورستې لوبه د اکشن بي پر له تاجکستان سره وي. افغانستان که په دې لوبه کې مساوي هم شي بیا به هم د جدول په سر کې پات شي. د فوټبال لړګره دا خبر هم لرو چې د فور بس مجلې راپور ورکړي چې د پاریس د سن جرمن د فوټبال لوبډلې مهاجم کیلیان امپای د نړۍ تر ټولو ګران بای فوټبالر شوی دی. د راپور لمخې اټکل کیږي چې په 2022 او 2023 کلونو کې به د امپای پای یو 128 میلیونه ډالر وي او په دې توګه دروشت کلن امپای د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ریکارډ مات کړ. د فوربس مجلې د کلنی راپور په اساس د فوټبال په نړۍ کې د میسی ارزښت یو 160 میلیونه ډالر او د رونالدو 100 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د غزنی اندړو ولسوالي په سردی کلی کې هغه سلګونن جون چې تاسو په شونځو کې شامل شې ودي څه وایي څه احساس کوي وړاندې په یو راپور کې جزئیات تر سره شریکو. خو یو پزړه پوری بل نړیواله مسله، تسلا کمپنی برېښنایی لارې جوړې کړې دي او ډېر ژر به بازار ته عرضه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تسلا اجرایی رئیس ایلان ماسک اعلان وکړ چې دغه شرکت د لارې یا کانټینر تولید پیل شو او لومړنۍ لارې به په دسمبر کې مشتری ته وسپارل شي. د الکتریک وی پانی د راپور لمخې د تسلا ټرک بشپړ برېښنایی یا الکتریک دی. د دې ټرک یا لاري لومړنۍ نمونه په 2018 میلادي کال کې نندارې ته ایښودل شوې و. همغه مهال وټاکل شو چې دا ټرک په 2019 میلادي کال کې بازار ته وړاندې شي، خو داسې ونه شول او حتی تر دې وروستیو پورې ګمان کېده چې دا لاري به تر 2023 پورې تولید نشي. خو ایلان ماسک د سشکال په اگست کې ناببره وویل چې د تسلا لارې به د سشکال تر پایه په سړکونو کې حرکت پیل کړي. اوس تازه د تسلا اجرایی رئیس تایید کړی چې د الکتریکی لارې تولید یې پیل کړی دی. ایلان ماسک پخلی وکړ چې دا ټرک به په یو وار چارج کابو 815 کیلومتره مزل وکړي شي. د تسلا الکتریکی لارې په نووادا کې جوړی شي. د ایلان ماسک په وینا پیپسی کمپنی به لومړنی شرکت وي چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به د دوی شرکت ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د غزنی اندړ ولسوالي په سردی کلی کې هغه سلګونن جونی چې تازه په شونځو کې شامل شي بیره خوشاله دي. دوی وایي د دې لپاره چې زداکرو ته سم دوام ورکړي دایمي شونځي ورته جوړ شي. د دینچونو په باور که څه هم د درسي موادو لکه مر سره مخامخ دي، خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دوی د طالبانو د حکومت له پوهنې ریاست څخه د مرستې او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې
مریم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې د لومړی ټولګي زده کوونکې ده. دا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په دغه ټولګي کې شامله سوې او زیاته خوشاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي. عائشه هم له تیرو دوو اونیو څخه دغه ټولګۍ ته د زده کړو په مخه ورځي. د نورو نجونو تر څنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست دې ورته د زده کړو زمینه برابره کړي، او دا چې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ته هم ښوونځي خلاص کړي.
حساب مز دکړې او دغه کلمې مز دکړې دي څلور کتابه طرح دغه مز دکړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو تر څنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
دغه مکتبونه هم جوړ کړي او کتابچو شیان ترلاسه کړي او کتابونه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلی کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجنو د زده کړو په مخه درې ټولګي جوړې سوي او سلګون انجنې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پره کېدو دي چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
خدا ستونزه ده، کتابونه نسته، قلمان نسته، کتابچې نسته، تخته نسته.
دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یو سیم کې تر اتیا زیات انجنې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي، او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دومره خوشاله دي، هر یو دومره په شوق رالیږي سي بیخي بیخي زیات شوق باندې رالیږي سي. دوی راسي یو شی زده کړي، پوښتنه پسې کوي، راځي سي څه شی وایي، څنګه دي کتابونه ورکړي که نه زده کړي. هغه بیرته بس دي یو وخت دا پوښتنه زده کتابونه ورنه سي، کتابونه ورنه ورکړي بس دا پوښتنه ټول.
دا سیمې خلک هم د دغه ټولګیو بیا د نجونو زده کړو ته زیات خوشاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅې وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوي، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمپونه د مخ په کلی کې جوړ شوی دی چې د هغو شاګردانو ته موږ راغلو نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، د انجونې او د ټول کلیوال د ټولو غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ شي.
دغه ټولګۍ موقته او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافته نجونې ولري. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي
مو په اینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کو. د اوس وخت لپاره مو غوته د سی بي اس او د سویډن کورسونه ورکړي دي تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیم پاتې نه شي. مو ته متوجه شې دوی ته خپل مکاتب فعال کو او د دوی بچیان هلته په عصري علوم او په دیني علوم باندې سنبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یو نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغیزمن سوای دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
د اندړو ولسوالۍ د ابتدایي ښوونځي نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوي. د ووم ټولګي د جغرافیې درس له ازادي راډیو تر اتمو بجو وروسته.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د کندوز د الیابات په ولسوالۍ کې د اوبو د زیرمه کولو وړه پروژه د سویډن په مرسته پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندز په لیابات ولسوالۍ کې د باران اوبو د زیرمه کولو او د پستو او وینجی بوټو کرولو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې له لوري پلی کیږي او مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندز کې د سویډن کمیټې مسؤول مسعود شریفي ازادۍ راډیو ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است. په خاطر
دلته د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره 15000 لختي یا غوچوړي کیندل کیږي او په دې لختیو کې د پستې او اینجی بوټي کینول کیږي او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره دوبو یولو یا زیرمه او وجوره دوبو څه هم کیندل شوی ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دغه پروژه د باران اوبو زیرمه کولو او تر څنګ د غره په لمن کې د پستو او انجن نیالګیو کرلو په هدف پیل شوې ده. د دغې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف از تطبیق این پروژه همچک پروژه
دلته د غره په لمن کې د انجن او پستي بوټي کینول کیږي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي او شاړې ځمکې په سمسوري شي او په راتلونکو کلونو کې د پستو او د اینجو بوټو په رسیدو سره د سیمه خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمه خلک هم د دغه پروژې د پلیدو لامل خوکی سرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بوستونکي نعمت الله ازادۍ روډي ته وویل
کاندې بلچې پلاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفع کولو لپاره څنګه څه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل پیرا پکې مشتاش نن ګورو چې یو سپیره دشته ده خو پاینده څلور پنځو کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنې او باغونه به د صحیح خلق به د حاصل څخه به استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم 40 کلن محمد رسول دی.
زه بیکار وم، کار نه و، روزګار نه و، بیکاری و بس. اوس دا پروژه پیل شوې ده، فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندز کې د سویډن کمیټې مسؤول وایي پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمېر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ ته رسیږي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زه عصمت الله افغان یم، د هلمند ولایت څخه مې خبرې درسره کوم. دغه اوس کې دا اوس په دا اوس وخت کې د طالبانو څخه مقصد موږ دا خواهش لرو چې په دا وطنو کې جنګونه ډېر شوي دي، سمدستي جنګونه یا ارګړی جنګونه دي چې واورې په پلان کې ځای کې جنګ کړی دی، په پلان کې ځای کې جنګ کړی دی. موږ دې څخه دا توکل لرو چې په وطنو کې وټاکونه زیات کړي، مقصد په وطنو کې ماموریت جوړ کړي، په وطن کې مقصد په ولسوالۍ کې ماموریتونه جوړ کړي، خاص په شهرونه یې ورته نیولې دي، په شهرو کې ورته ناست دي. هلته ښه امن راوستلی دی، مګر په وطن کې غلاوې کیږي، جنګونه کیږي، جنجالونه دي، هر دم دنګۍ چې واورې جنګ دی. و دا پلانکه یې په چاړه ولې دي، دا پلانکه یې په لرګي وهلی دي، خو سمدلاسه جنګونه دي. د پرونه یې په څلورو جنګو د زموږ په شاوخوا سوي دي.
زما دا پیغام دی وروره چې دغه مرستې راسي و دا وطنو ته هغه داسې خلکو ته ورکول کیږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي، دا مسکینان خوارانو ته هیڅ شی هم نه ورکول کیږي. نو تاسې د طالبانو مشرانو څخه دا هیله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی، نو داسې خلکو ته باید ورکړ شي. وسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د تریخ نور د سیمې څخه خبره کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم چې اسلامی امارات ولې زموږ د تریخ نور د خلکو سره مرسته نه کوي. وسلام.
زه مصطفی آغا د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ در سره په لین کېم. د طالبانو سره غټ خوښ شروع را ده چې د پمبو د نرخنامه چیرې زکه د پمبا به د تاریخ بدلو ګرځي.
اشرف الله اشرف یارم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه. د هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده چې باید په دغه یخ خوشبو ورځو کې باید خپل ماشومان له یخ څخه وساتي، ځکه چې اوس دخوا یخ ډیر دی، د شپې دخوا او د ورځې ګرمي ده. باید ماشومان په یو تعداد ځګي کې د شپې دخوا ویده وي، ځکه چې که داسې یخونه سي او کوچنی یم د باندې بدوي نو د زیاتو ناروغي سر مخامخ کیږي. نو د هیوادوالو سره غوښتنه چې باید خپل ماشومان تاوده وساتي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وړاندې درسي ساعت لرو، مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې خپل شمنۍ د میرمنو او نجونو د حقوقو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو د بشري حقوقو فعالانو طالبان د ښځو او نجونو د حقوقو په نقضولو تورن کړي دي. د خړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت له 15 میلیون افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایی بحران څخه وژغوري. یو شمېر افغانان د افغانستان د هزاره وګړو د ملاتړ لپاره د نړۍ په سوشارونو کې اعتراضونه په پام کې لري. راپورونه وایي چې د اعتراضونو نن او سبا په واشنگتن ډي سي، د جرمني په پلازمینه برلین، د فرانسې په پلازمینه پاریس، د آیرلند په پلازمینه دوبلن او د کاناډا په وانکوور ښار کې تر دې سردیک لاندې چې د هزارګانو وشل بند کړي پلان شوی دی. د اروپای ټولنې مشانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې پرون په یو غیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه، خو د اروپای ټولنې مشان په دې غونډه کې د تیلو او ګازو د بایو د کنټرولولو په برخه کې موافقې ته ونه رسیدل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. لا زده رادیو څخه درسی ساعت ته خرغلاست. نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لا زده رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافيي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو، کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی شئ. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالی زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د خوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 820 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لژندازه فاصله د دې ترمنځ ده. که چیرې موږ دغه فاصله باندې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیون تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو فالو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیون تنو ته رسیده. د یادول وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک شار بینی چی دا یو دو حقو شارون چخه دی چی زیاد نفس لدی.
د امریکا د لوی وچی په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول معیاري په لور ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لوی وچه ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچه ژبه او دین. د افریقا د لوی وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کی هم موجود لري او هغه کسان چې وزیع ادیانو ته عبادت کی هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم ستا، ستورو ته عبادت کوونکي هم ستا، لمر ته عبادت کوونکي هم ستا. کوم کسان چې سویت یا نور الهی دینونو پیروي کوي هغه هم ستا. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بیل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل استعمار لاندې راوستلې دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هماغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خون کې ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیل ژبو خبرې کوي او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو باندو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوي د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د جغرافیه مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنې ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخارې چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
غواړي یو مقاومت، غواړي یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. خوونکې نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ دغې نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به را پېښېږي او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دایو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږي چیرته روان یو.
لیکوال امین عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کېږي او دا ناهیلي سبب کېږي چې ځوانان خپل لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځنګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي، نو متاسفانه چې زموږ هېواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هېواد ووځي، که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي، دغه په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت نه هیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زه چې څومره مخکې تجربې ته ګورم، د مخکې مې ځوانان نه هیلي وو، د مخکې تلل، د مخکې مې همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې مې همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت به لا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج چې تګ دغه وکړي. خپل مې تصمیم هم دا شی دسې د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موکې رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هېڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو، هره ورځ چې سهار راکښېنو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو، هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي، حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې دی تغییر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کېږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کسي، موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودی، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې، اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نه آرامه کړی، یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، اوس دوی انګېزې منفي سوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دا دغه هر یو ځان را برابر کی او دغه وضعیتونو سره یو څه په غو طریقو و جنگیږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري نو ټولنه یې جوړه کړي.
تان دې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چنن سبا ولی ځوانان ډیر ناهیلی شوی او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډیره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې ناهیلي او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نه شي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بېمانا تمې سره پرېښودل کیږو او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپېښېږي. بیا چې کله راپېښېږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وای نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو که خبر اوسېږو هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو، ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید وګونه ولولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روانا زمانہ جس سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا خار کے روان